سلام ستړي مشي تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت اعلانو کړ چې د تخار ولایت په چابلس ولې کې د ځای خلکو او د سرو زرو د کانونو د یو شرکت ترمنځ د روستې نخته د چړل لپاره ولایتي پلاوي ټاکلې دي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي هم این افغان کورنی ورسنۍ او تنن ویل چې د دې نخته لامل مرکشوب لشته او مالزیانونه هم رسیدلې دي. خپل افغان زیاته کړ چې لڅړونو وروسته بل رسنۍ سره بشپړ معلومات شریک کړي. د چابلس ولې یو شمېر سیدونکو د دوشنبه په ورځ دا وکړه چې د سرو زرو شرکت د دوی په کرنیزو سمکو او د استوګنې په سیمو کې کیندنې کولې چې لامل یې اعتراضونه پیل او د نخوت پر مهال لکتر لګه 15 تنه ووژل شول. ازادي رادیو په سیمه کې د خبريال د نل لرلو لامل په خپلواک توګه د شمېرې نه ردولې او نه هم تاییدولې شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداري ورکړی دی چې ښایي سکال په افغانستان کې د ژمي په میاشتو کې ورختونه لګوشي. د ملګرو ملتونو د دې سازمان په وینا دا وضعیت کولای شي پر کرنه د اوبو پر سرچینو او د خوراکي شیانو پر خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په درې میاشتنی راپور کې د تیر کال له دسمبر د سکال د فبروري ته وروسته و د خاورې رطوبت کم اټکل شوی که چیز مکا کافی و رختونو ندی ورکل شوی او نه هم کیگی. دا راپور لمخی پا غرونو که دا واری توتی پا تیرو 25 کلونو که خپلی چه دیکا چه ترسیدلی پا راتلون که پسرلی که دو بو لگول لپارا دو بو کمخت پراندیخنی راپور تکوی پا زنگری توگا دا غنمو کاروند کرو تا. راپور خبرداری ورکوی چه دوامدار وچکالی کولیشی دا برانی غنمو کخت وزندوی دا حاصلاتو کچراتی تکلی چیر زیون کمزوری کلی و چیروی زیان من کلی. دا ملګرو ملتونو دا خوړو او کرنې سازمان د اقلیم وضعیت لنیږدې څاري او د دې بحران د پایلو د کمول لپاره د بیړني ملاتړ او اقداماتو غوښتنه کوي. د بلخ د پولیسو د قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه راټول شوي 200 کیلوګرامه انساني وېښتانې سوځولې دي. د بلخ د پولیسو د قمندانۍ مطبوعاتي دفتر د وی اعلامیې په خبرولو سره د دوشنبه په ورځ وویل چې د جرمي قضیې او د څانګو لخوا د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه دا وېښتان راټول شوي. په اعلامیې کې راغلي دي چې دا اقدام د دوی د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ شوی چې د انساني وېښتانو پیرو پلور د انساني کرامت خلاف کړي او په رسمي ډول یې منع کړي دي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 22.15 میگاواټ لمریزې برېښنا شبکه فعاله شوه. د افغانستان برېښنا شرکت نن د سروبي په نغلو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د لمریزې برېښنا د شبکه پرانیسته. د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر ویل د پروژه دوه برخې لري چې یو یې د برېښنا د تولید او بل یې د برېښنا د لیږد ده. پر دې پروژې 13 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. او ټاکل شوی ده چې د اوکراین په لاره او اروپایي هیوادونو چارواکي نن د امریکا لاستازو سره وګوري او په اوکراین کې د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دا غونډه به په پاریس کې وشي او د 15 هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د امریکا د پلاوي استازیتوب د امریکا ځانګړی استازی استیف ویټکاف او د ولسمشر ډونالد ترامپ زوم وکړي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د ناتو عمومي منشي مارک روته هم په دې غونډه کې برخه واخلي. اټکل کیږي چې د نننۍ غونډې د باس یو مهم ټکی بداوي چې څنګه د څو ملتونو یو ځواک رامنځته شي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ سوله ټینګ کړي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره دا مطلب واوریدلی شئ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده پر رسنۍ و د بندیز یو نوی فرمان ورکړی دی. خلک ترې شکایت کوي.
د خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي، تیری کوي یا د هغوی حق خوري، خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې
وکړي. چې د طالبانو د مشر دغه نوی بندیز او فرمان په کومه برخه کې دی وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. په کونړ کې زلزله ځپلې وایي چې په سخت ژمي کې ماشومان ناروغه دي او په خیمو کې بې سرپناه ژوند تېریږي.
نه بغل د بخې او ته به زکام او د شان مشمن ډیر بخي زیات دي د سی وای چې پرو مشمن بډیر مش برابر دي دومره کم
ګوندیران ته به هم ورشو چې په دې وخت کې د ریالو د بیساری کته کیدو په اړه باندې به د مظاهره چانو وروستي جزئیات درکړو. همدارنګه د اوکراین د جګړې په اړه باندې چې په فرانسه کې نن ناسته ده هم درته جزئیات لرو. نور مطالعه مو شته. ملتیا مو وړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر دسیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو ورسنیو کې نیوکه کوونکي کسان من اعلان کړی دی او خبرداري ورکړی دی چې سرغړونکي بل سخت چلن سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لری وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دی او عملان ته باید جزا ورکړل شي. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لاله وړاندې پر رسنیو د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو او رسنیو نیوکه منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړونکي بل سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د په باور بې ځای او له واقعیت لري وی له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځای نیوکه څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کوم نیوکه ته بې ځای نیوکه ویل کېدی شي. د فرمان لمخي هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه واځي سزا به ورکول کیږي بلکې د هوختي زیان جبران به هم ور باندې لازمی وي. د غراز دا هم پکې ویل شوی هغه کسان چې د قضایي بهیر پر محل محکمو ته سپکاوی وکړي او یا نظم ګډ وډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلې شي مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان پر ټولو خلکو طالبانو پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عمل کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لاله وړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوی. یو شمیر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان بل عمل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه لرغونکې انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لدې فرمان دا سخکاری چې لدې وروسته باندې څوک نشي کولای چې ان په طالب چارواکو یو انتقاد او نیوکه وکړي. یا لږ تر لږه یو مشوره دې ورکړي ځکه چې خلک له پخوا دومره ډار شوي دي. نو دغه ډول فرمانونه مستقیم د خلکو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمیر خبریالان هم اندیښمن کړي. دوی وایي لاله وړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و او دا فرمان بل عمل شي چې آن ولسی وګړي ورسره د بیلابیلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه سدي طالبان ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي تیری کوي یا د هغوی حق خوري خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د زورونې سپکاوي شکنجه او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډیر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي چې لامل یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي غواخل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال وخت تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بیلابیلو فرمانونو لاري په ځنګړي ډول په خو ځونجونو د زده کړو کار په ګډون په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. کاتوم طالبان وایي د دې کړنلار او پالیسي اسلامي شریعت سره سم دي، خو د دوی دغه اقداماتو په کوردننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپارولي. دا چې په کوردننه یو شمېر مدني د خو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکې او اعتراضونه هم کړي چې د ځپنې او د دغو فعالانو خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د چارو د بیلابیلو کارپوهانو د نیونې او توقیف راپورونه هم ورکول شوي چې یو شمېر بیرته خوشي شوي، خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو راپور کې چې همدا تور مخکې د ډسمبر په 20 خپور کړ، ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو آزادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي. دغه مرکز په ټکو په دیشمیر کې د سلور دیرش د نیونې او یو تر شپږ شپېته د ګواښنې پیښې شامل دي چې په راپور کې د مرکز شوي کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان آزادي لا محدوده او د ځپنې، ګواښنې او نیونې دا پیښې نورې هم پراخې شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو مخکې آزادی رادیو نوري د طالبانو د حکومت مشر په تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت منع اعلان کړی دی. په دې فرمان کې راغلی دی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري او که هر چا په خپل ځمکه دا کښت وکړي له منځه به یوړل شي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر افغان بزګران وای د بدیل کخ په برخه کې له هلارو پرته د بنګو د کخ د منکولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دی وای په خپلو کروندو کې وکم اندازه بنکرو خوله دی ورسته څو وکړو، ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې لاملې بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حلارو پاړې هم فکر وشي ترڅو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کخ دی چې لګل او شيري چارس تر لاسګيږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای اوس حکومت د چرسو کخ منع کړ. بزګران چې هر څه کری یو آفت پر راځي او ځان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې وبوړي او لګښتونه نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخا ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کخ منع اعلان کړي. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15 د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل ایکس باندې خپور کړي، په کې راغلي چې لدی وروسته هیڅ څوک په خپل کاروندو کې د بنګو د کخ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کخت ولیدل شي لمنځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکي ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم لمخې هغوی ته سزا ورکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سی راپور ورکړ چې د بدخشان، بلخ او کندوز 15% بزګران چې په خوای بخپلو کاروندو کې کوکنار کلل په دې کې خل بندیز وروسته خپل اړتیاوي نشي پوره کولای. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداري ورکړ چې اقليمي بدلونونه او اقتصادي فشارونه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. د غیداري په تیر اقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا، میفتامین او نورو مصنوعي نشي موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کوکخ، قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. د دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د روان کال په سرطان میاشت کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی، داسې مهال چې د هیروینو او شیشي په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمخ لامل اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګری د جنایي جرمونو د سازمان شوی وډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولې. یو شمېر بزګران وایي وچکالي او طبي افتونه د هغوی د حاصلاتو لوی برخه لمن زوړي. بزګران وایي داسې مهال چې پر لپسې وچکالي او طبي افتونه د دوی د حاصلاتو لوی برخه لمن زوړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي، د بدل کښ په برخه کې شوی مرستي بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګران د وضعیت د خکولو لپاره ګټوري او بنسټیزي پروژې پلي کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د لسګونو هیوادونو استازي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغونډ شوې دي. دوی هڅه کوي چې د اوکراین د نږدې تلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره لارې چارې پیدا کړي. په دې اړه درته تفصیل لرو. خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته هلته د مظاهرو په اړه باندې چې د لسمه ورځ ده او د ریالو ته کده کېدو په وړاندې د مظاهرې پیل شوې. وروستۍ جزئیات یې له عصمت سروان اورو.
د ایران په بیلابیلو سیمو کې د ولسی اعتراضونو په نهمه شپه په ټولنیزو شبکو کې د خبرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو له مخې معترضانو د دوشنبه په ماښام په بیرجان، ساری، زنجان، سنقر او څونورو شهرونو کې مظاهره وکړه او د ایران د اسلامي جمهوریت نظام او چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. ایلام هم د اعتراضونو په نهمه شپه پر سړکونو د معترضانو د حضور او له حکومتي ځواکونو سره د نشټو شاهد و. د امریکا د باندنو چارو وزارت په اکسپانه کې د څو پوسټونو په خبرولو سره د دوشنبه په ورځ د مرغوم یا جدي په 15مه د ایران په شارونو کې د اعتراضونو د پرلپسې نهمه ورځې په مخه خبرګون شوولې دي. د وزارت په خپل فارسي اکسپانه کې د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي یو ویډیو هم خبره کړې او په زیډبلی د علی خامنئی هغه ادعات اشاره کړی چې ویلی و موږ له معترض سره خبرې کوو. په بل پوسټ کې چې د اعلام د خمینی روختون د بریډ ویډیو پکې بیا خبره شوې راغلی، پر روختي څنګه یړغل د طبي کارکونکو وحل تکول او پر ټپیانو د اوشکو غاز او جنگي مرمیو کارول د بشریت په وړاندې ښکارا جنایت دی. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د اعلام د ملک شاهي په سیمه کې اعتراضي مظاهره په تاوتریخوالي بدل شوې او یو شمېر کسان پکې ووژل شول او یا هم ټپیان شول. وروسته له هغه چې ټپیان د اعلام خمینی روختون ته ولېږدل شول او روختون محاصره شو، د امنیتي ځواکونو هڅه چې ځینې ټپیان ونیسي د هغوی د خپلوانو او روغتیایي کارکونکو له مقاومت سره مخامخ شو. خو په خواله رسنوي کې خبره شوې تصویرونه او ویډیوګانې شي چې امنیتي ځواکونه بل اخر د اوښلن غاز په کارولو او تاوتریخوالي سره روختون ته نه وتل. د امریکا د بدلون چارو وزارت همدارس د ایرانیانو د زړورتیا او د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی ټینګ هود سټایل دی. د ایران په خوانی ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی په اکسپانه کې په یو پوسټ کې د ملک شاهید معترضانو د زپلو په اړه لیکلی، د ملک شاهید زړور او شریف خلکو په دزو وشتل، د دې شهر د ځوانانو وژل او روسته د اعلان پر روختون د رژیم د نوکرانو بوزدلانه بریت یو ښکارا جنایت دی. او د یو زرو څلور سو لومړي کال د زاهدان د خنړی جمعې د خلکو د عامه وشنې یا تازه کوي. هغه زیاته کړې هغه رژیم چې بي وسلې ځوانان وشتي او پر درملیزو مرکزونو يرغل کوي هیڅ مشروعیت نه لري او د تلو په حال کې دی. د اعتراضونو نوې پړاو د مرغومی یا جدي په ومه د تهران په بازار کې د ډالر د ارزښت بیا لوړې دوه په خبرګون کې پیل شو. د اعتراضونو له پیل وروسته د ډالر ارزښت تر 115000 تومانو کم شو. خو د دوشنبه په ورځ د مرغومی په 15مه بیرته نږدې 140000 تومانو ته ورسید. د سرو زرو د سکې بای هم یو 35 میلیون تومان تل وړ شو. په همدې وخت کې ځینې راپورونه د تهران په بازار کې د اعتراضي راټولیدنو څرګندونه کوي. لوی بازار څخه خبره شوې تصویرونه شي چې دوکانونه تړلې دي، سوداګر راټول شوي او د ازادي او انفلاسیون ګراني دا د خلکو شعار دی، شعارونه ورکوي. په نورو تصویرونو کې هم امنیتي ځواکونه ښکاري چې د اوښلن غاز په شیندلو سره هڅه کوي بازاریان تیټ پره کړي.
اساس مخه خلاص ده ایرادیو نوري د لزګونو هیوادونو استازي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغون شوې دي. دوی هڅه کوي چې د اوکراین د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو حل لارې پیدا کړي. همدا شیبر سره احمد شیبر په استډیو کې دی. شیبر صاحب، سینه د دې موضوع تفصیل ورو
مننه فرده جانې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن پاریس ته ورسید چې له ډیر شو څخه د زیاتو لویدیزو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرکچی سټیف ویتکوف او د ټرمپ زوم جرید کوشنر سهار پاریس ته رسیدلی وو. اروپای چارواکو ازادي رډو ته ویل چې د جنوري په 15مه د ملي امنیت صلاحکارانو او د پوځي پلان جوړونکو له غونډې وروسته د یو ډول بلنی حالت احساس پیاوړی شو. د پاریس د غونډې برخوال تم لري چې دا ډاټ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتونو، اوکراین او نورو اروپای هیوادونو دریز او نظر سره یو شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل چې هغه هیله لري چې له خبرو اترو وروسته د اوکراین امنیت ته مشخص شمنې وړاندې کړي. نظر دا دی چې د اوربن په صورت کې باید د سولساتو ځواکونو د جوړښت او ځای پر ځای کولو په اړه وضاحت رامنځته شي. ځینې چارواکي وایي چې دا سرتیری به له 1500 تر 2000 پورې وي. ځینې دا هیله لري چې د دې سولساتو ځواکونو شمیر به 10000 ته نشته وي چې هم ځکه هم فضا او سمندر وساري. دا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخي هیڅ پوځي پلان نه دی افشا شوی. خدا جوته ده چې د سرتیرو لوی برخه به د فرانسې او بریتانیا وي. دا ځواکونه به په اوکران کې د مځکی او هوا د امنیت مشیب غاړه اخلي او ترکیه داسې اشاره رسولې دي چې په تور سمندرګي کې به د ترانسپورټي لارو د خوندیتوب مسولیت په غاړه واخلي. هغه اروپایي چارواکي چې لاسادي راډو سره په تماس کې وای چې سولسات ځواکونه به د اوکران په لویدیس کې د اوکراني سرتیرو روزنه او ملاتړ کوي. په دې برخو کې لا هم ډیر سوالونه نه دي حل شوي. دا خبر روشانه نه ده چې واشنگتن به د اوکران د امنیت څنګه تضمین کوي. کله چې د متحده ایالاتونو د امنیتی تضمینونو خبره مطرح کیږي، بروکسل او کیف دواړه ډیره خوشبيني څرګندوي چې واشنگتن به قوی ملاتړ وکړي، خو همدا ملاتړ هم روشانه نه دی. اروپایي چارواکو د نوم نشودلو په شرط د آزاد اروپا سازمان رټ وویل چې ممکن د اوربند د څارنې لپاره امریکایي ځواکونه په اوکران کې میشت شي. په ورته وخت کې د اوکران بلاتړي اروپایان تم لري چې واشنگتن به د لوجستیک او استخباراتو په برخو کې مرستې وکړي. د اوکران مشر مذاکره کوونکی رستم عمروف په دې ورسیو کې څرګنده کړه چې د سولې په وړاندې شوی پلان 90% موافقه شوې ده او تم ده چې د پاریس په غونډه کې پر پاتې 10% یو موافقه رامنځته شي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پنګونې د 2000 کیلو واټنل مریضي بریښنا شبکه جوړه کړې ده. نور تفصيل په دې راپور کې ورو.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له بریښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت بریښنا به موجوده و، اوس د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ المریز بریښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکو لڅلروي ساته بریښنا برخمن شول. د یاد بریښنا د تولید لپاره 4000 د سولر لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د مریض برېښنا د دې شبکې په فعالیدو سره بیا 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال رډیتو ویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به څلوروي ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزل او قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچ ته راټیټ کو او په آینده کې د موج د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر وو چې دا به ملوي هدف وي.
د افغانستان د احصای او معلوماتو ملي ادارې پر خپل ویب پاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی یو بیا زرتنه خوده ده. په مرکز خرنه کې د لمریز برېښنا شبکې جوړېدو ته ځای اوسیدونکو هم خوښ دی. وايي په خوانی حرارت برېښنا هم د بیل نظر لوړوه او هم دایمي او ډاډمنه نه و. یو تنځای اوسیدونکو اکبر راهل ویل
دلته په بازارونو کې تر اوسه څومره چارې مختوړل کې دی، هغه په حرارت برېښنا باندې و چې هم خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشټونې و بلستون زو. نو د چې په داسې حال کې یو خصوصي شرکت هم د کې چې تر 2 میگاواټ پورې المریز برېښنا برابر کې دا دی ویار خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کړي او هم د صنعت په پرختیا کې ډیر رول ولري. زموږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي، ځکه پکتیکا نهایت ډیر برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزې ده چې دلته لري روادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کیږي چې لوګي او کثافات چاپریال ته زیان رسوي. د مرکز خرن یو بل اوسیدونکو عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریز برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزانه او پاکه ده.
باور وسه مخفله هټي تفاله کړی دا په میاشت کې امکان یو دی کې کم برکتوس نه وتلی مخکې چې کوم برکو افاته سل وک افغاني باندې او دا برکوس دی ورکوي په 28 افغاني باندې کارخونه ته ورکوي په و اته افغاني باندې ورکوي ټول مهمه خبر دا دسی چې چاپیریال لپاره د برک فالول ډیر مهم دی چې دلته ګرد غبار او لوګي هوا ډیر خراب ده
په ورته توګه د اوبو برخنا ریاست ځای مسولین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برخنا د تولید په برخه کې پانګونه ته هڅوي بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هیواد ته د غزیدلي وارداتي برخنا پر لیږد هم عملی کار پیلېږي د یاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر ویل
کوشش هم داده سی انتقالی لین کارونه هم مختبوز طول براورد و هر صورت لگل سوی دی کوشش دی که سی پسوار لسه و پینزه کل که انتقالی لین دی وارداتی برخنا پکتیکات دی کار هم شروع کو
یاد دیوی که هم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا خوست میدان وردګ او غزنی څو کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو وارد شوي برېښنا سره وصل شوي خو پکتیکا ولایت ته بیا یاد برېښنا تر اوسه نه ده غځېدلې اوس مهال په پکتیکا کې تر ډېره خلک د رڼا لپاره له لمریزې برېښنا کار اخلي خو د مرکز خرنې او ارګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو ښارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې هم وخت لګوي او هم لوړې بیې لري
تاسې مخه کله ساده رادیو ناوړی د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا د سړېدو په خیمو کې ژوند د ستونزمن کړی دی دا چې دغه زلزله ځپلی د څومره ستوختنه کوي ورزو تفصیلی د فیروزی عزیزی په دې راپور کې ورو
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی هغه کسان چې کورونه یې د اګست په یو دیرسمه په مرګونی سلسله کې ویجاړ شوي وای چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې خو هوا سړه ده او فعلا خیمو کې اوسېږو زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ لږ ترمیم ته ضرورت لري هغه ترمیم پر خپل کورونو ته تللي دي موټر خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي ماشومان خو هوا چې سړه یا سړه خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي ماشومان خو یو څه نه څه نازک کمی په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومان کې ډېر بېخي زیات دي داسې وایه چې روغ ماشومان به ډېر مش برابر دي دومره کم
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د ورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تیر کال د اګست د 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړ شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسب سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري
خیمو کې اوبه رانه وځي کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي نو ګرم جامو ګرم کرسۍ وتا کورونه جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي غټان زکام دي او هوا سړه ده د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته دي
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر اتاک سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې هوا سړه شوې ده د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی که څه هم یو څه ضرورتونه شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلې او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی د موسم د بدلېدو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي او زکام بېخي عادي شوی دی ورسره تبي دي په ماشومانو باندې زنانه هم همدغه تکلیفونه کې دي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په څلورمه په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې ورستیو کې اغیزمن کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې ترڅو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اګست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 4.9% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهاله سرپناهو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپناه او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خبره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودجې ته اړتیا ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانوز د کوونکو هیله لرم چې ټول بجور روغ او صحت مند به یاستئ. گران زکون کو ز ساسو شون کی یو د لبیا تاسو ټول ته د کیم دی ولسم ټول کی کیمیا مضمون اتم لوست شرغ لاس و، او هله لرم گران زکون کو چې د لوست تر ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. گران زکون کو زموج او ساسو نننی ورز درسی موضوع ده د تیزابو او القلیو او بلن محلولونه چې د اویایم سپه څخه پایل تر شپږنیم سپه پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوستونو کې لوستې وا چې تیزاب څه ته ویل کیږي او القلي. خو هم راځم را تاسو د ډیر په خوا وختونو څخه تیزاب او القلي په مختلفو تعریفونو سره د اوی د کلمې سره آشنا او بلدی، چې موږ او تاسو راځو لمړی د تیزاب او القلي هغه په اوبلن محلول کې لمړی باید موږ او تاسو تیزاب او القلي وپیژنو چې تیزاب او القلي څه ته ویل کیږي. تیزاب کلمه چې د خپل د اسید کلمه د لانتنی کلمې د اسیدوس څخه اخیستل شوې ده، چې خپل د اسیدوس کلمه چې د لغوي معنی خپل تریو یعنی تریوالی، یعنی تیزاب په دې معنی سره. خو الکلی بیا چې د الکلی مرکبات چې د هغوی تریخ خوند لري او د القلی اوبدن محلولونه کېدای شي چې شویند حس کیږي. خو الکلی چې د یابیس چې د بیس کلمه خپل د یو لانتنی کلمې چې پخوانی انګلیسي کلمې څخه دې به څخه اخصل شوی د خپل د لژوالي او د کموالي په معنا سره ده، یعنی د لژوالي او د کموالي معنا لري چې د الکلی معنا څخه موږ او تاسو دا هدف اخصلې سو. کورازو د تیزاب او د الکلی تعریف په کیمیا کې داسې کو چې موږ او تاسو د تیزاب او د الکلی لپاره مختلف عالمانو، مختلف ساينس پوهانو مختلف تعریفونه چې کړی دي وړاندې کړی دي، چې یو هم د هغوی د تعریفاتو څخه یو هم د سواند ارهینوس په نوم سره یو عالم او هغه خپل نظریه او خپل نظریه کې تیزاب او الکلی په داسې ډول سره تعریفي. ارهینوس وایي چې تیزابونه هغه مرکبات چې د هغوی په اوبلن محلول کې د هایدروجن آیون تولیدیږي، او الکلی بیا هغه مرکبات دي چې د هغوی اوبلن محلولونو کې د هایدروکساید آیون یعنی منفی آیون سره تشکیلی تولیدیږي. چې تیزاب به د مثبت هایدروجن آیون په شان سره تشکیلی په یو اوبلن محلول کې تجزیه کیږي، او الکلی به د چشپه اساس د یو هایدروکساید منفی آیون په شان سره تولیدیږي چې دته الکلی ویل کیږي. چې موږ او تاسو د دې لپاره مثال یو هم یو بل نظریه د تیزاب او الکلی په اړه هغه د برونسټیډ لخوا و چې خپل د تیوري یا د خپل نظریه بنسټ پر اساس باندې موږ او تاسو ته داسې وایي چې په 1923 کال کې خپل چې د یو ډنمارکي کیمیا پوه جوهانس برونسټیډ نومېدی خپل یو انګلیسي کیمیا پوه توماس لوري لخوا چې د دې دواړو په کومک سره د تیزاب او د الکلی لپاره جامع او بشپړ تعریف د هغوی د الکترونیک او مالیکولي جوړښت په پا پام کې نیول سره وړاندې کړ. څنګه وړاندې کړ؟ برنسټیټ له لوري وایي چې د هغوی د تعریف پر بنسټ دوی وایي ټول پروتون ورکوونکي توکي چې دي چې پروتونونه ورکوي هغه تیزاب بلل کیږي، خو ټول هغه چې پروتون اخیستونکي وي هغه چې پروتون اخیستونکي وي هغه توکي ته بیا موږ او تاسو د الکلی ویلی سو، چې دا بیا د چا لخوا؟ د برونسټیټ لخوا هغه وړاندې سوی د تعریف د تیزاب او د چشي لپاره د الکلی لپاره، چې موږ او تاسو په دې معادله کې هم وینو وای کچیرې دلته ایچ سی ایل تیزاب خپل یو نوع تیزاب دی، هایدروکلوریک اسید او اوبو سره چې دلته د خپل چشي ده یو الکلی ده تعامل کوي. د دې د دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو وینو چې امونیم هایدروکلورایټ چې کوي په لاس راکوي، نو امونیم کلورایټ په لاس راکوي. په همدې ترتیب سره بل کچیر ایسیل تیزاب او اوبه واخیستل چې دوی په خپل منځونو کې تعامل وکړي موږ او تاسو وینو چې هایدرونیم په نوم سره یو مرکب او په عین وخت کې کلورین مرکب چې کوي عنصر په لاس راکوي، چې کلورین د منفی آیون او په همدې ترتیب هایدرونیم چې د هغه د مثبت آیون په شان سره کیږي تجزیه کیږي. یعنی دلته هایدرونیم څه کړی ده؟ خپل پروتونونه ورکړي دي او کلورین څه کړی دي؟ پروتونونه اخیستی دي. یعنی موږ تاسو وای هر هغه اټوم چې پروتون ورکوونکی وي هغه تیزاب، یعنی هغه توکي تیزاب بلل کیږي، او هغه توکي چې پروتونونه اخلي هغوی څه بلل کیږي؟ الکلی بلل کیږي، چې دا نظریه خپله د برونسټیټ له لوري وه. او بیا راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کله چې تیزاب مو پیژندل د تیزاب تعریفونه وه چې کوم عالمانو موږ او تاسو ته وړاندې کړي وه، اوس راځو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د تیزاب او الکلی مستوی دي جوړې وایو، چې د تیزاب او د الکلی مستوی دي جوړې هم د برونسټیټ د تیزاب او الکلی د تعریف د پراختیا پر اساس باندې موږ او تاسو دره شوی یا هم دره تجربه کوي چې خپل تیزاب پروتون ورکوونکي توکي دي او الکلی خپل چشته پروتون اخیستونکي توکي دي. نو د هر تیزاب انیون چې ده هغه اړوند یو غبرګ یعنی جوړه یا مستوی دي الکلی بلل کیږي، او کچې یو تیزاب خپل پروتون د لاس ورکړي نو د هغه اړوند مزدوی جال کلی لاس ته راځي. یعنی کچيري یو جوړه ای جال کلی یا هم مزدوی جال کلی ورته ویلی سو، او د هایدروجن آیون کچيري جذب کړي نو د هغه غبرګه یا د هغه جوړه یو مزدوی تیزاب چې کیږي لاس ته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې مو ویني موږ او تاسو وینو دلته چې د برونسټیټ د نظریه پر اساس هر تیزاب مزدوی جال کلی او هر الکلی خپل مزدویج تیزاب درلودلای سي. نو په همدې اساس راسي وګورئ چې د امونیا خپل دلته یو الکلی ده د چې سره د هایدروفلورایډ سره چې کیږي د یو تیزاب سره تعامل کوي، دلته د تیزاب سره تعامل کوي، خو په نتیجه کې تاسو وګورئ د الکلی په مقابل کې موږ او تاسو وینو چې یو مزدویج چې شرا مېته سوي ده الکلی را مېته د الکلی په مقابل کې یو مزدویج تیزاب را مېته سوي او د تیزاب په مقابل کې یو مزدویج الکلی چې سوي ده رامنځته سوی ده، چې دې ته موږ او تاسو د تیزاب او الکلی مزدوی دي جوړې وایو. تاسو ګرانو سکونکو، موږ او تاسو د تیزاب او الکلی تعریف د ګلبرټ نیوټن لیویس د نظریه پر اساس باندې داسې تعریف و. لیویس چې د خپل د تعریف پر بنسټ یې الکلی هغه توکي وبلل چې کولای شي وایي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي، او په تیزابونه بیا هغه توکي دي چې د نورو توکو آزاد الکترونونه ځان ته اخلي. یعنی لیویس وایي چې د الکلی هغه توکي دي چې کولای شي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي. نو د لیویس د نظریه له مخې تیزاب او الکلی چې دي هغه په دوه برخو باندې مروي شو. لومړی برخه هغه مرکب چې خپل په مکمل ډول سره وقتی څخه لږ الکترونونه لري چې دا د لیویس تیزاب بلل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني دا هغه مرکبات چې په اوکتیت حالت کې یعنی د اوکتیت حالت یې ډیر لږ وي، یعنی الکترونونه یې ډیر لږ وي، خو دوی چې دي د لیویس تیزاب بلل کیږي. اوس د مثال په ډول موږ او تاسو المونیم ترای کلورایډ یا د ولسه سلفر ترای اکساید یا د ولسه برون ترای فلورایډ یا د ولسه، او په همدې ترتیب سره تاسو وګورئ دلته اکسیجن د چا سره د سلفر ترای اکساید سره چې کوي تعامل کوي. که چېرې وګورو اکسیجن دلته د لیویس پر د نظریه پر اساس بیز یا الکلی بلل کیږي او سلفر ترای اکساید چې شته تیزاب ده، چې په نتیجه کې د دې دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو وینو چې یو مرکب په لاس راکوي چې برون په همدې ترتیب سره و بخشي برون نه سلفر تیترا اکساید په نوم سره یو تیزاب موږ او تاسو چې کوي په لاس راکوي. دوهم ډول ګران زده کوونکو مر او تاسو وینئ چې هغه بیا هغه مرکبات چې مثبت آیونونه معمولا د تیزابو په توګه دلته عمل کوي، چې د امونیا غاز مر او تاسو وینئ چې د انګستروم سره ستر تعامل کوي، په نتیجه کې مر او تاسو وینئ چې د دې څخه یو مثبت آیون لرونکي تیزاب چې شکیږي لاسته راځي، چې دا بیا هغه د لیویسا د تعریف پر اساس باندې یا د نظریه پر اساس باندې موږ تاسو په دوو برخو یا هم په څو نورو برخو باندې یا هم په څو برخو باندې تیزاب او الکلی ډولونه وویشل او مثالونه مو ورکړل. زه ګران زده کوونکو اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص وایو. کله چې موږ تیزاب پیژندل، الکلی پیژندل، اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص پیژنو. اوبه چې د په دواړو حالتونو غوره کولی سي، هم الکلی هم تیزابي حالت غوره کولی سي. کچیرې وګورو په لومړۍ معادله کې موږ تاسو وینئ چې اوبه په الکلی حالت کې خو تیزاب یا د هایدروکلوریک اسید سره چې کوي تعامل کوي، په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې د کلورین چې د په منفي آیون سره او دلته چې شي لاس راغلي د هایدرونیا هغه چې د مثبت آیون سره چې سوي ده لاس راغلي ده، چې موږ تاسو د اوبو یعنی دلته دوه حالت هم الکلی حالت هم تیزابي حالت چش کولی سي غوره کولی سي. په دوام حالت کې به تاسو وګور اوبه دلته د تیزاب په توګه د امونیا یا الکلی سره چش کوي تعامل کوي، چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو امونیم هایدرو اکساید په نوم سره یو الکلی چکیږي پلاس راځي. په همدې ترتیب سره ویلی سو چې اوبه او په همدې ترتیب دلته کېدای سي چې اوبه چې شو اوسي الکلی اوسي، الکلی د تیزاب اوسي، او په همدې ترتیب سره د دې ترمن تعامل چې د تیزاب په مقابل کې خپل یو مستوج الکلی لاسته راځي چې د هایدروکساید منفي آیون په اساس باندې، او د الکلی په مقابل کې خپل یو مستوج تیزاب لاسته راځي په مثبت آیون سره، چې دا هم د اوبو هغه تیزابي او الکلی خواصو چې موږ تاسو وویل. یو بل ګران زده کوونکو هغه دا چې په اوبلنو محلولونو کې د تیزاب او الکلی ګانو تعامل کړي مهم کمیت هغه خپل د هایدروجن آیون غلظت دی، چې د تعادل ثابت یې هم په لاندې ډول سره موږ تاسو کولای سو پیدا کولای سو، چې موږ تاسو وینو د دوی تعادل ثابت د هایدروجن مثبت آیون او هایدروکساید منفی آیون تقسیم پر چې باندې د اوبو پر آیون غلظت باندې موږ تاسو د دې هغه غلظت د تعادل ثابت په دې طریقه سره لاس راوړل سو. بل ځینې وختونه منفی آیونونه دي چې د الکلی په توګه کېدای شي چې شو کړي عمل وکړي، هغه لکه کلورین منفی آیون په همدې ترتیب سره د چې تخپل دی یو منفی آیونونه یا هم د الکلی په توګه کېدای شي چې شو کړي تعامل وکړي یا هم عمل وکړي. ځینې وختونه هم داسې مرکبات شته چې هغه د کاربن او د باران ترمنځ ګونی چې شکیږي اړیکې په درلودلو سره د دوی د لیویس الکلی چې شکیږي بلل کیږي، او کوي الکلی هم کېدای شي چې یو جوړه آزاد الکترونونه هم شو بلل سي د کوي الکلی په نوم سره و یادول سي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني ای وکوي الکلی ده. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د پی ایچ متر یا هم د تیزابیت معیاري اندازه وایو، چې دا د لومړي ځل لپاره د په یو حیاتي کیمیا دینمارکی عالم چې د خپل د زارین سین په نوم سره یادېدل په 1909 کال کې د یو ډېر شتړون وړاندیز وکړ چې د هغه خپل یو پی ایچ رامنځته کړ، او پی ایچ موږ تاسو ویل چې د محلولونو د هایدروجن د آیون ورتیا د هایدروجن د آیون د غلظت په مول په یو لیټر کې منفی لوګاریتم قیمت د هایدروجن د آیون ورتیا خپل یو پی ایچ په یو محلول کې شمیرل کیږي، چې خپل پی ایچ هغه آله ده چې د محلولونو د تیزابي د تیزابیت اندازه پرې چشکیږي معلومیږي، چې خپل د پی ایچ متر په نوم سره دی، چې دغه پی ایچ متر چې د صفر څخه تر سوار لس پورې قیمتونه اخستلی سي، او دا هغه آله ده چې د یو محلول کچیر د دې آلې په واسطه د یو محلول پی ایچ مساوي په اوه سره وي نو نوموړی محلول خنسا بلل کیږي، خو کچیر د یو محلول د پی ایچ اندازه د اوه څخه چې شو سي یعنی زیاته وسي وښودل سي نو موږ تاسو وایي چې دغه محلول تیزابي خاصیت د خپل ځان څخه شي، خو هر څومره چې دوی پی ایچ قیمت چې شته نږدې کیږي صفر ته نږدې کیږي نو موږ تاسو وایي په ماغه کچه د دوی هغه د تیزابو قوت چې د تیزابي خاصیت چې شکیږي زیاتېږي، خو کچیر پی ایچ د وسخه کم وښودل سي محلول الکلی خاصیت د ځان څخه شي، او هر څومره چې د دوی پی ایچ قیمت سوال لسته نږدې کیږي یعنی ډیریږي نو د دوی د محلول قلوي خاصیت قوي کیږي. زه ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د اوبو او امونیا په تعامل کې کوم اوبه کوم خاصیت لري؟ الکلی، تیزابي، مالګه او که خونسا. دوهم سوال، د یو قوي الکلی د هغوی کمیت څه شکل دی؟ په دې ډول یعنی کچیر وګورو کې بي کې ماته لوړ دی، ټیټ دی، خونسا دی او که هیڅ یو. او په همدې ترتیب د سلفوریک اسید مزدوج الکلی عبارت ده د چیش څخه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. هله لرام جی ټول بجور روغ او صحت مند بیا ستی ګران زده کوونکو. زه ساس شون کې زل بیا ساس خدمت تازه رجم او تاسو ټول ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوسته شراغ لاس پم. او هله لرام چې د لوستر رستنی شپو پر می ملتیا وکړي ګران زده کوونکو. زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده اورماتیک مرکبونه. د شپورنیمې صفې څخه پیلېږي تر یو سلو شپږمې صفې پورې به دوام ولري. چې زموږ او تاسو شپږم څپرکی د اتم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د خپله د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېدله. د هغوی په ډلهبندي کې موږ او تاسو ولوستل چې د نولسمې پېړۍ د دویمې نیمایي په پیل کښې هغه مرکبات خپله چې د اروماتیک په نوم یادېدله د طبعي عطري موادو څخه په لاس راتلل. خو اروماتیک مرکبات د خواصو له کبله له الفاتیکو مرکباتو څخه توپیر لري. یعنې په اوسني وخت کې اروماتیک مفهوم خپله د کیمیا له لحاظه د یو د بوی سره هیڅ اړیکه نه لري. یعنې د کورنیو مرکباتو په خپل مالیکول کې باثباته کاربوني کړۍ درلودل د ځانګړو اړیکو درلودلو پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اروماتیک مرکبات په دې ډول سره باید وپېژنو. چې یو هم د اروماتیکو مرکباتو د پېژندلو لپاره موږ او تاسو د هغوی د مرکبات څخه یو هم د بنزین مرکب لرو چې خپله د بنزین مرکب چې ده یو اروماتیک مرکب ده. د اروماتیکو مرکبونو لومړی مرکب بلل کېږي چې په نولسمې پېړۍ کې د انګلیسي فزیک په یو مایکل فارادی په واسطه سره خپله د عضوي مرکبات څخه په لاس راوړل سو. له یو څه مودې وروسته د اروماتیکو مرکباتو بېلابېل مرکبات وه چې خپله په عطرونو کښې ترلاسه کېدله او څرګنده سوله چې خپله د اړوند کیمیاوي تعاملاتو په واسطه سره کېدای شي چې دا مرکبونه په بنزین باندې بدلون ومومي یا هم تبدیل شي. نو په لومړي سر کې دغه مرکبات د بنزین د مشتقاتو په نوم او وروسته د اروماتیک مرکباتو یا هم د عطري موادو په نوم سره ونومول سوه. نو ځکه د دوی زیاتره غښتلي او په زړه پورې ښه بوی لري. نو د بنزین خپله یو ساده اروماتیک مرکب دی چې د نورو مرکبونو د دومره د علماو پام ځان ته ګرځولی نه و، لکه څنګه چې بنزین د ډیرو زیاتو جوړښتیزو فرمولونو هغه وړاندې کړ. نو د هغوی له ډلې څخه یو هم د کیوکلی وړاندې شوی فرمول و چې هغه په 1855 کال کې د بنزین لپاره ډیر برابر و. چې په دې فرمول کښې د خپله بنزین سایکلو هیګزا تراین چې یو هایدروکاربون د شپږو کړیزو عضلو یا د دریو مزدوجو اړیکو درلودونکی مرکب دی. چې تاسو وینئ دوی چې د خپله یو بنزین یوه بیرنګه ظاهري مایع ده، د مخصوص بوی درلودونکې ده. په 80 درجه د سانتي ګرید کې پیښېدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید په هغوی کې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه بنزین چې د عضوي مرکباتو لپاره یو ښه محلل ده، د شحمیات، ربر او آیودین او سلفر هم په خپل ځان کښې حلولی شي. او په همدې ترتیب بنزین چې ده د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربون د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبې سره څه شي کېږي سوزي. چې د شپږو کاربونونو او شپږو هایدروجنونو درلودونکي و. چې موږ او تاسو وویل چې په 1855 میلادي کال کې هغه مشخص فورمول چې د بنزین لپاره ټاکل شوی و همدا ده. کچیری دلته وګورو موږ او تاسو بنزین د هوا او اکسیجن پښتون کښې وسودول شي. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې بنزین خپله په یو ژړ رنګه لمبې سره چې شکیږي سوزي. په نتیجه کښې 12 اټومه کاربن ډای اکسایډ، 6 مالیکوله اوبه او یوه اندازه تودوخه یا انرژي ترې چې شکیږي لاسته راځي. او تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د بنزین هغه کړهییز جوړښت لرو دلته، ځکه اروماتیک مرکب دی. په دې ترتیب سره هم کړي ورته جوړولی سو، یا هم په دې ترتیب سره رسمولی سو، او هم په دې ترتیب سره کولی سو چې د کاربون او کاربون او هایدروجن تر منځ د هغوی اړیکې هم چشي کړو، ترتیب کړو. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د بنزین یو ځینې نور مشتقات یا هم د هغوی فرمولونه دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. یو هم د کلورو بنزین په نوم سره یادیږي چې د بنزین کړي ده، د بنزین په کړي باندې د یو اټوم کاربون سره دلته کلورین جوړ شوې ده، تعویض شوې ده. او په همدې ترتیب نایترو بنزین ده، میتایل بنزین ده، او داسې نور نور کولی سو چې دا د بنزین د مشتقاتو څخه وشمیرو. نازو ګرانو زده کوونکو، اوس د اروماتیکو مرکباتو نوم ایښودنې ته راځو چې اروماتیک مرکبات نوم ایښودنه په څه ډول سره سرته رسیږي. اروماتیک مرکبات دا چې خپله هغه مزدوج نومونه خپله ساتلي دي، نو پر همهغه اساس د دوی د اصلیت پیدایشت پورې چش لري اړه لري. یعنی موږ او تاسو تولین ده، تولین ویلې ده په همدې ترتیب سره. مثال که چیرې ووایو انتراسین ده، بنزین ده، دوی چې دی خپل د هغه پیدایش او د هغوی د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې، د هغوی د کړي د شمیر پر اساس باندې کولای سو چې د دوی نوم ایښودنه هم په همدې ترتیب سره چش کړو، ترسره کړو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، که چیرې موږ او تاسو دلته د دوی نوم ایښودنه کوو، وایو چې پر اول او پر دوهم کاربون باندې د بنزین کړي ده، خو دوه اټومه د برومین چش سوې ده ورباندې نصب سوې ده. نو وایي چې پر اول او دوهم کاربون باندې دای برومو بنزین. او په همدې ترتیب که چیرې وګورو، په دې صورت کې موږ او تاسو داسې هم نوم ایښودنه کولی سو چې پر دوهم، اول او په شپږم. دلته دا به تاسو وګورئ د کاربونونو شمیرې غنم ګذاري چې مو کړې ده، شماره ګذاري شپږم کاربون باندې، یو پر اول کاربون او بل په شپږم کاربون باندې برومین نصب شوی ده. نو په همدې خاطر وایي چې پر اول او شپږم کاربون باندې ډای برومو بنزین چې شوی دی وجود لري. د دې نوم ایښودنه مو په دې ترتیب سره وکړه. دا و ګرانو زده کوونکو، د اروماتیکو مرکباتو نوم ایښودنه. تاسو اوس د اروماتیکو هایدرو کاربونونو یا هم د اروماتیکو مرکباتو تعاملات وایي چې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی سي. دا چې اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، جمعي تعاملات هم ترسره کولی سي، د بنزین سره د کلورین جمعي تعویزي تعامل یا جمعي تعامل، همدې ترتیب تعویزي تعاملات ترسره کولی سي. او اروماتونه نایتریشن او د اروماتونو هالوجنیشن هر ډول تعامل دوی چې کولی سي ترسره کولی سي. که چیرې وګورو د دوی جمعي تعاملات موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، دوی چې کولی سي د کلورین سره په همدې ترتیب سره چی وکړي، یو جمعي تعامل ترسره کړي، ځکه دوی چې دی موږ او تاسو وایو دوی چې دی غیر مشبو هایدرو کاربونونو د جملې څخه شمیرل کېږي. نو د جمعي تعاملات میل ډېر له ځان څخه ښودلی سي. او په ځینو شرایطو کښې لکه 200 درجې د سانتي ګرید د نیکل او د پلاتین د کتلیس په شتون کښې په لوړ فشار کښې هم کېدلی سي چې د هایدروجن درې مالیکوله بنزین په زیاتولو سره کېدای سي چې دوی چش کړي، په همدې ترتیب سره تعامل ترسره کړي. او د بنزین سره د کلورین جمعي تعامل موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې چې کلورین چې ده یو خپله یو ګاز ده چې په ډک بالون کښې څو څاڅکي بنزین که چیرې ور زیات کړل سي، وروسته هغه د لرګي یا سرپوش او پنبې په واسطه سره وتړل سي او تکان ورکول سي چې ټوله زیات شوي بنزین په بړاس باندې تبدیلیږي. نو په دې وخت کښې دوی د رڼا په نشتوالي کښې د دوی تر منځ تعامل نه ترسره کېږي. نو البته دا چې باید د دوی تر منځ یو رڼا هم وجود ولري، نور وجود ولري، تر څو تعامل پیل سي او د کلورین شین رنګ له منځه ولاړ سي په سپین رنګه لمبې باندې د بالون په دننه کښې چش کېږي لیدل کېږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې د بنزین سره دا کلورین جمعي تعامل په دې ډول سره ترسره سو چې بنزین د کلورین سره په نتیجه کښې وایو چې دا د بنزین چه شي ده، د هیگزا کلورو کلورینیشن په نوم سره هم یادیږي. یا هم د مولوتا سوای هیگزا کلورو سایکلو هیگزان په نوم سره کولای شو چې ونمو. او بل ګران زکونکو په اروماتیک مرکبات کې تعویزي تعاملات چې خپل تعویزي تعاملات مولوتا سوایو پالکینون او الکاینونو کې هغه جمعي تعاملات او تعویزي تعاملات په نسبت په اروماتیک مرکبات کې د لسیچ په اسانی سره دا ډول تعاملات دوی چې شکړي تر سره کړی. او په همدې ترتیب سره مولوتا سو دلته وینو کچيري د بنزین په کړی کې یو د فلورین او د بنزین د کړی د کاربونونو د هایدروجنونو اټومونه تشکیل کړو تعویض کړو او د دې ترمن هغه تعویزي تعامل د کټالیست د پښتون کې تر سره شوی دی وینو چې د بنزین او د فلورین تعامل چې د په نتیجه کې داس یو تعامل تر سره سول چې دلته چاو دی دونکې تعامل هم ویل کیږي ځکه چې د بنزین او د کلورین تعامل چې د لیویس ته تیزابو پښتون کې تشکیلږي تر سره شوی دا یا هم د امدغه افیرس فلوراید په د کټالیز پښتون کې چشتو تر سره سو د ترتیب کولای شي چې نایټریشن او د اورماتونو هولوجنیشن دا ډول تعاملات هم به تشکړي تر سره کړي. ازو ګران زکوونکو د اورماتیکو مرکباتو د جملې څخه یو هم نفتالین پیژنو چې خپل نفتالین هم په دې ترتیب یو اورماتیک مرکب ده چې خپل عمومي فرموله موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمیر لس د هایدروجنونو شمیر مساوي په شپږ سره د نفتالین په شپږ سره ده. نفتالین چې د پاتلس او نهم نولسم میلادي کال کې د ډبرو د سکرو د کیرلا کان څخه ترلاسه شوې ده او په همدې ترتیب په اتیا درجه د سانتیګریډ کې پیښې دو راځي او په 238 درجه د سانتیګریډ کې خپل نفتالین چې ده بیرنګ ماده ده یو رنګ ماده ده البته په اساني سره کولای شي چې وال وځي او د ویل کېدو درجه یې مشو تاسو ول چې په اتیا درجه د سانتیګریډ کې ویل کېږي او په 238 درجه د سانتیګریډ کې تشکیږي په شه دو سره راځي د دوی د کاربونونو ترمن هغه اړیکه چې د اړیکې ډول چې د هغه د پایته ورته ده او په همدې ترتیب سره د دوی مالیکولي او ساختماني فرموله موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره تر شوی چې د خپل نفتالین د چې د بنزین د دوی کړي څخه ماینسته راغلی دی یا هم ترتیب شوی دی. رازو ګران زکوونکو د نفتالین هغه تعاملات وایو چې یو هم تعویزي تعامل دی. په تعویزي تعاملات کې دی کولای چې سلفونیشن یعنی د نفتالین له عمده ځانګړتیاو څخه یو هم د هغوی سلفونیشن تعامل دی چې دا تعامل د ځینو شرایطو په پام کې نیولو سره کولای شي چې د سلفونیک اسید او یا هم د بیتا نفتالین سلفولیک اسید په جوړولو کې ماینسته راسي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني. او بل په همدې ترتیب سره د نفتالین اکسیدیشن د چې کولای شي نفتالین له بنزین سره په اساني سره در اکسیدایز شي او په دې عمل کې لاغوي د کړي څخه یو تخریب او لاغوي څخه د الفا کاربونونو څخه د کاربوکسیل په ګروپونو باندې تبدیل شي او بل اخره په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب مړو تاسو ته تشکر پلاس راکړي. دا هم د نفتالین هغه تعاملات و رازو یو هم انتراسین وایو چې دا هم د اروماتیکو مرکباتو د بنزین او د نفتالین په شان د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیر کیږي. عمومي فرمولې د کاربونونو شمیر څوارلس هایدروجن لس دا مرکب چې د خپل د کیر په کار او د انتراسین په غوړی کې شتون لري د هغوی څخه د توبلور په طریقه کولای شي چې جلاسي او انتراسین چې د الوتنې په طریقه کې کېدای شي چې جلاسي خالص انتراسین چې خپل د یو جامد رستلی او بیرنګ ماده ده او د لاجوردی فلورنس لرون کې د خپل د ویل کېدو درجه 211 درجه د سانتیګریډ او د شیدو درجه مساوي په 325 درجه سره ده او په اوبو کې خپل غیر منحل ده خو په تودو بنزینو کې کېدای شي په اساني سره چشتي حل سي او د دې چې د مسطح جوړش درلودونکې ده د بنزین د درې کړي څخه جوړ شوی دی. دا انتراسین کیمیاوی خواص وایو دا چې دې سره ډول تعاملات تر سره کولای شي دوی هم جمعي تعاملات تر سره کولای شي هم تعویزي تعاملات تر سره کولای شي هم دې ترتیب دی کولای شي چې د دې تعویزي تعاملات چې کېدای شي چې هم دې ترتیب سره د دې هغه جمعي تعاملات پر اساس باندې او تعویزي تعاملات دواړه تر سره کړي. کچېره موږ او تاسو د دې تعویزي تعاملات تدزیر سو د هالوجنیشن تعامل تر سره کړي چې په دې ځای کې کلورین او د بروم تامین، یا هم کېدای شي چې تودوخه درجه په 0 درجه یا د نس خال تر څلو لس پوری کېدای شي دوی چې یو دبل سره یو ځای سي، او په نتیجه کې ډای کلورو یا ډای برومو انتراسین چې شکري الاسته راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دلته د انتراسین د کلورینیشن تعامل ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هم هایدروجن هالایت او خپل د ځای نه څخه چې شوی د بې ځای شوی ده، او د بنزین د درې کړیو پر اساس باندې ترتیب شوی ده. ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کې ارزونې ته راورسېدلو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به یې ځواب کړئ. لومړی سوال، اروماتیک لغوي معنا څه شي ده؟ دوام، د بنزین مالیکولي فورمول ولیکي. دریم، د نفتالین مرکب ساختماني فورمول ولیکي. څلورم سوال، د لاندې مرکباتو د سون تعامل معادلې ولیکي، لکه بنزین، تالوین، نفتالین او انتراسین. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي.